سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سولې د هڅو په اوج کې د پاکستان لوی درستیز په کابل کې دی.
نهایي سولې ته د رسیدو لپاره د باجوا او د کابل د حکومت تفاهم ډیر اړین دی.
د طالبانو لخوا د اوربند اعلان پر وړاندې د چارواکو ځندنای غبرګون او د خلکو هیلې
باید دا اوربند او وغځول سي ځکه درې ورځې زموږ لپاره بسنه نه کوي.
د پیکار رغنیزو چارو په خاطر د ختیځ نورستان د اوسیدونکو ګیلې
نوسازی او بازسازی د کم کارونه د هغوی د زمینه مکمل مساعد دی خو من لخوا دغه مسایل ته رسیدګي نه دي شوی.
او د کووید 19 وبا په خاطر په اروپا کې د ځینو بندیزونو لرې کېدل له هر څه مخکې اسدالله لودین خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان او برېټانیا د پاوز مشران کابل ته راغلي. پروان کې د ماین چاودنو 15 ملکیان وژلي او شل نورې ژوبل کړي او ملګرو ملتونو بیت المقدس کې پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. د پاکستان او برېټانیا لوړپوړي پوځي مشران په ناڅاپي سفر کابل ته تللي دي. د ارګ دو باوري سرچینو ازادي رادیو سره خبرو کې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا سفر تایید کړی خو د برېټانیا د پوځ د مشر سفر لا رسمي نه دی تایید شوی. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو خبريال طاهر خان وایي له ښاغلي باجوا سره د کابل په سفر کې د برېټانیا د پوځ مشر هم ملګری دی. طاهر خان د خپلو سرچینو په حواله وایي برېټانیا هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ښه کولو کې منځګړیتوب وکړي.
برطانیا غواړي زمونږ چې کوم معلومات دي چې د پاکستان او افغانستان مابین بد اعتمادي ناباوري ختم شي چې دا بیا د دواړو هیوادونو مابین همکاري ورپسې زیاته کی. نو دا د برطانیې لخوا د سې معلومات دلته په اسلام آباد کې مو د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې آی اس پی آر یو بیانیې خپره کړې وه چې د پاکستان د فوج مشر او د برطانیې د فوج مشر دوی غونډه هم کړې ده.
کابل ته د پاکستان او برېټانیا د پوځي مشران نو لسفره یو ورځ وړاندې طالبانو د اختر د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړ. بل ورته په دې ورسته یو ورځو کې د جګړې لیکې ډېرې تودې شوې او دا جګړه پر خېلو خواو سربېره ملکیانو ته هم درون زیان اړوي. په پروان کې د ځایي چارواکو په خبره پر عامو خلکو دوه چاودنې شوي چې لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان دي. لومړنۍ چاودنه له غرمې مخکې د شیخ علي ولسوالۍ د اوسیدونکو د سپرلۍ پر کاسټر ډوله موټر شوي چې درې تنه پکې وژل شوي او یوه مور او ماشوم د چاودنې څپې سیند ته ګذار کړي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي سیند څپاند دی او تر اوسه د مور او ماشوم جسدونه هم نه دي پیدا شوي. پر کاسټر د چاودنې یولس تنه ټپیان کړي هم دي. د پروان د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي وایي کله چې خلک د لومړنۍ چاودنې ځای ته نږدې شول بله چاودنه شوې چې نه تنه پکې ټپیان شوي. تر اوسه د دغو ماین چاودنو انګیزه نه ده معلومه او مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې په زابل کې تېره شپه د سپرلۍ پر 404 ډوله موټر دوه غبرګې چاودنې وشوې چې لږ تر لږه 11 تنه یې ووژل او 25 نورې ټپیان کړل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي کابل ښار کې د طالبانو هغه نه کسیزه ډله نیولې چې هدفي وژنې یې کولې. دغه ریاست نن په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې نیول شوي کسان په 12مه او 19مه حوزه کې د مقناطیسي ماینونو او پوستو ته د لاسي بمونو د ورغورځولو په شپږو پیښو کې لاس لري. اعلامیه کې راغلي دې کسانو خپلې وسلې او ماینونه په لغمان کې د طالبانو له یوه قومندان نه ترلاسه کول. ملي امنیت ندی ویلی چې دا کسان څه وخت او د کابل ښار کوم ځای کې نیول شوی دي. طالبانو هم په دې اړه څه ندی ویلی. بل ورته د بامیانو د والی دفتر ویلی د دغه ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی مرستیال نیولی دی. د بامیان ولایت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې قاری عبدالجلیل عمری د خپل یو ملګري سره پرون په کوهمرد ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شو. طالبانو په دې اړه هم څه ندی ویلی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حد له زغم څخه کار واخلي او د سولې زو غوندو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یک شنبه وویل چې سرمنشي انټونیو ګوترش په اشغال شوی ختیز بیت المقدس او لخپل کورنو د فلسطینی کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د فلسطینی مظاهره چانو او اسرائیلي پولیسو په نښتو کې لږ تر لږه سل تنه فلسطینیان ټپیان شوي. دا خبره د فلسطین د سره صلیب کمیټې چارواکو پرون یک شنبه رسنیو ته کړې. نښتې د مسلمانانو د دریم تر ټولو سپېڅلي ځای او په هغه ځای کې د فلسطینیانو د کورنو خالی کولو پر سر پیدا شوي چې یهودیان یې د ملکیت دعوه کوي. پولیسو د زرګونه فلسطینیانو پر ضد ربړي مرمۍ، اوښکې بهوونکی ګاز او بې سده کوونکي لاسي بمونه کارولي دي. او د جاپان صدر اعظم وایي د توکیو د اولمپیک لوبو د ترسره کولو په خاطر نه باید خلک له خطر سره مخامخ کړي. یوشیدی سوګانو وویل هیڅکله د اولمپیک لوبې ورته لومړیتوب نه لري، بلکې په خبره یې له کورونا د خپلو اتباعو د ساتنې په فکر کې دی. ټاکل شوی د توکیو د اولمپیک سیالۍ چې له مخکې نه یو کال ځنډیدلی دي، سږ کال د جولای له 23 د اګست تر 8 پورې ترسره شي. په همدې حال کې په جاپان کې شوې یو نظر پوښتنه ښیي چې د دې هیواد شاوخوا 80% خلک د اولمپیک لوبو د لغوه کولو غوښتنه کوي. رویټرز خبري اژانس ویلي جاپان کې څه باندې 300,000 لاسلیکونه راټول شوي چې د اولمپیک لوبو مخنیوي وکړي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته، د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا نن کابل ته له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره رسیدلی دی. له ښاغلي باجوا سره د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هم ملګری دی. د کابل په سفر کې او ټاکل شوی ده چې نن به له افغان چارواکو سره دوی لیدنې کتنې ولري. مخکې له دې چې د خبر ته ورشو، ورزو یوې بلې موضوع ته. افغان حکومت د طالبانو لخوا په اختر کې د اعلان شوی اوربند په غبرګون کې ویلي یوازې د اختر په ورځو کې اوربند کافي نه دی. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې لیکلي د افغانانو پر واقعي او تلپاتې اوربند باندې ټینګار، د افغانانو تلپاتې او دایمي اوربند په کار دی. د ملي مصالحې عالي شورا وایي لنډمهاله اوربند د ډیر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي، خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لاره نه ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
جمهوری ریاست د طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې اعلان شوی اوربند کافي نه بولي او د یو تلپات یا واقعي اوربند غوښتنه کوي. ارګ په یو خبره کړي خبر پاړه کې د جمهور رئیس غنی له قوله لیکلي تاوتریخواله د ملکیانو وژل د زیربناو او عامه ځایونو ویجاړول نه یوازې په اختر بلکې په نورو ورځو کې هم شرعي جواز نه لري. جمهوری ریاست زیاتوي د روژې په میاشت کې روسي بریدونه ښیي چې سیاسي او استخباراتي موخو ته د رسیدو لپاره د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتول د افغانانو د لاکر کې سبب ګرځي او طالبان هم باید زده کړي چې د افغان ځواکونو پر وړاندې د جګړې په ډګر کې د بریا محاسبه یوازې تیروتنه ده. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې تلپاتې اوربندو کړی او یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره د خبرو میسته وګرځي. ارګ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې د اختر په شپو ورځو کې اوربند مراعات کړي، خو د سرغړونې پر مهال د خلکو د ساتنې لپاره د دفاع لارښوونه هم ورته شوې. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالي شورا د افغانستان د شخړې بنسټیز حل، د سولې خبرو چټکتیا، تلپاتې اوربند او د تل لپاره د جګړې درېدل بللی دي. د ملي مصالحې عالي شورا په اعلامیه کې د دې شورا د مشر عبدالله له قوله لیکلي لنډمهاله اوربند ډیر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي، خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لار نه ده. د دې شورا وایاند فریدون خوزون
له اوسنۍ ناورین څخه د یوتلو یوازنۍ لاره د مذاکراتو چټکول، د دایمي اوربند او د جګړې د همیشنۍ پایته رسیدلو اعلانول دي. په تیر کې هم د افغانستان اسلامي جمهوریت د اختر د ورځو او په خاص مناسبتونو باندې یو طرفه اوربند اعلان کړی و چې د افغانستان د خلکو لپاره لنډمهاله آرامش رامنځته کوي، اما د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو اساسي حل لاره نه ده.
د افغانستان د سولې او اوربند په اړه خبرې داسې مال مطرح کیږي چې عام افغانان کلیوي خو د یو ساعت لپاره هم د جګړې له درېدو هرکلی کوي، ولې د تل لپاره د آرام ژوند غوښتنه کوي. دو تنه کابل میشتي حلیمه او احمد سوهای
باید دا اوربند او وغځول سي زکه درې ورځې زموږ لپاره بسنه نه کوي او موږ هم دغه غوښتنه د دواړو لورونه چې باید د اوربند پر سر دوی موافقه وکړي تر څو وتوانیږي زموږ ټول ملت د افغانستان خلک په خوشحالي او آرامۍ کې ژوند تر سره کړي.
هر هغه قدم چې د افغانانو د وینې تویولو مانی کیږي دا که یو ورځ وي که یو ساعت وي که دوه ورځې موږ هرکلی کوو.
دا غوښتنې داسې مال مطرح کیږي چې د روژې په روانه میاشت کې د تاوتریخوالي کچه ډېره لوړه وه. په دې میاشت کې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو سربیره ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوبله واوښته چې د نړیوالو پراخ غبرګون یې له ځان سره درلود.
و مو اوریدل چې افغان حکومت د طالبانو لخوا په اختر کې د اعلان شوي اوربند په غبرګون کې ویلي دي چې یوازې د اختر په ورځو کې اوربند کافي نه دی. په همدې حال کې د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا نن کابل ته رسیدلی او له افغان چارواکو سره خبرې کړي او نورې خبرې اترې هم په پام کې لري. له بجوا سره په دې سفر کې د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال نیکولاس پاتریک کارتر هم ملګری دی. په کابل او اسلام آباد کې سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړي چې دوی به په دې سفر کې ولسمشر اشرف غنی او نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شی به اجمل اند په سټوډیو کې راسره دی. انسب د موضوع جزئیات
تکل سبب د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا نن په داسې سفر کابل ته رسیدلی دی چې مخکې له مخکې نو اعلان شوی. په اسلام آباد او کابل کې سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی دا چې باجوا په کابل کې دی. باجوا په داسې حال کې کابل ته ځي چې د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربن اعلان څو ساعته تیریږي. د پاکستان د پوز لوی درستیز همدارنګه په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې دا افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده او ورسره په افغانستان کې د تاوتریخوالي پیښم زیاتې شوې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست وی سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړ چې جنرال باجوا کابل ته رسیدلې خو د سفر د هدف او همدارنګه د لیدنو کتنو په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي و چې په نږدې ورځو کې به یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره کابل ته ولاړ شي خو د دې پلاوی د جوړښت او همدارنګه د سفر د نیټې په اړه څه نه ویل شوي. جنرال قمر جاوید باجوا افغانستان ته په داسې حال کې سفر کوي چې په وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی پر پاکستان غږ وکړ چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دی له افغانستان سره د دوستۍ یا دښمنۍ څخه یو لاره خپل کړي. تر اوسه پورې نه ارګ او نه هم د پاکستان پوز کابل ته د باجوا د سفر د هدف په اړه او د لیدنو کتنو په اړه جزئیات نه دی ورکړي خو په ټولنیزو رسنیو کې په ار کې د خغلی باجوا عکس خپور شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ورسره ښکاری. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو خبریال طاهر خان وایي چې له جنرال قمر جاوید باجوا سره د سفر کې د برتانیا د پوز لوی درستیز جنرال نیکولاس پاتریک کارتر هم ملګری دی.
د برتانی د فوج مشر جنرال پیټریک کارټر هم لیدل کیږي او دا وړاندې د مارچ په میاشت کې داسې راپورټونه وو بلکې اول د پاکستان د فوج لخوا تایید شوی مو چې د پاکستان د فوج د مشر د استخباراتو د مشر د افغانستان د فوج مشر او د استخباراتو مشر سره په بحرین هیواد کې دوی لیدل وو. پاکستان فوج بیا وروسته دغه برخه د اعلامیه لری کړی وا لیکن هغه رسنی شوی وا راپورټونه پاکستان کې چاپ شو افغانستان څنګه چې په برتانیې غواړي زموږ کوم معلومات دي چې د پاکستان او افغانستان مابین بد اعتمادي ناباوري ختم شي چې دا بیا د دواړو هیوادونو مابین همکاري ورپسې زیاته کی.
روسي معلومات وايي چې جنرال باجوا په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره کتلی دی او ټاکل شوی دی چې وروسته له نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره هم وګوري. تر دې مخکې چې باجوا کابل ته سفر وکړي په اسلام آباد کې د برتانیا دی وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال نیکولاس پاتریک کارټر سره تل خبرې کړې وې. د دوشنبه په ورځ د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر د دې خبرو اترو پاړه په ویل اعلامیه کې ویل دي چې دا دواړو د افغانستان د سولې په تړاو باندې خبرې کړې دي. همدارنګه طالبانو زینو سرچینو په ورستیونه کې د رويټرز خبري اژانس ته ویل دي چې پاکستان له دې وسلوالو سره خبرې کوي ترسو یو وربند تغړ کیګ دی او همدارنګه پر طالبانو باندې پاکستان فشار راوړي چې د امریکا سره دغه هوکړه چې طالبان په دې خاطر پکې ناراضه و چې د میتر لومړی پوری امریکایان ونه وتل دا وغځي په اصطلاح تمدید کی دا نوې ضرب الاجل ومني. او همدارنګه پاکستان پر طالبانو د رويټرز خبري اژانس په حواله دا فشار راوړي چې د ترکیه په کانفرنس کې برخه واخلي.
ډیره زیاته مننه انسب قدرمن اوریدونکو. په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا ل خپل برتانوي سیال نیکولاس پاتریک کارټر سره کابل تر رسیدلای او نن یې د ملي امنیت له سلاکار حمد الله محب سره کتلی وټاکل شوی چې د ورځې په دوام کې به ولسمشر اشرف غنی او نور افغان چارواکو او سیاستوالو سره هم وګوري. دا سفر داسې محل کېږي چې د روژې په وروستیو کې په کابل او ولایتونو کې خونړیو حملو زور واخیست او خلک له دې کبله سخت اندېښمن دي او بلخوا د سولې خبرې هم په ټپه ولاړې دي. سلطان محمد سرور په دې اړه د سیاسي او امنیتي چارو له کارپوه عبدالباری عارف سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې جنرال باجوا له کوم پیغام سره کابل ته تللی.
لومړی خو باید ارز وکړم چې د پاکستان رول د افغانستان د صلح او جګړې په حق لمانځي ډېر مهم تلقی کیږي. دا څلوېښت کاله کېږي چې پاکستان د افغانستان په پوځي او سیاسي حالاتو کې ډېر شکل پاتې شوی دی. په دې لحاظ باندې زه فکر کوم چې د نهایي صلح ته د رسیدو لپاره د باجوا او د کابل د حکومت تفاهم ډېر اړین دی. د باجوار اتاک و کابل ته مهم باید ارزیابی سی او هیله ده چې افغان مقاومت د سره وکم اساسي پړاوونو ته د سولې یا مرحلو ته ور وړاندې سی. که څه هم تر ډېره بریده پرې د افغانستان لکه جګړه چې استخبارات چې د سولې بهیر هم تر ډېره پرې داسې پټ پاتې شوی دی او استخباراتي شکل لري. کوم څه چې د پردي شاته تیریږي د هیوادونو د طالبانو او د افغانستان د حکومت تر مابین هغه ټول نه بربند کیږي. خلک د پجریان کې درست نه دي. خو بیا هم په دې چې لکه څنګه چې اشاره ورته وسو چې د سولې مذاکرات بيخي په ټپه درېدلې دي دا بیا یو مهم خوځښت دی چې جنرال باجوا راغلی دی او د افغانستان د حکومت سره تبادل د نظر کوي.
استاذ په نظر د افغانستان دولت به باجوا ته څه وایي په داسې حالاتو کې چې اوزار ډیره ترنګلې ده؟
ولا ډیر سستونځمن د ویل چې موږ د لیري څخه د دوی پر غشتونو او توقعاتو باندې تفسیر ولرو. خو بیا هم په مجموع کې په دونه استنباط کېدلی سي چې موضوع د دې د چې کانفرنس ته د استانبول یا راتلونکي کانفرنس ته په بل هر ځای کې چې کیږي د دواړو خواوو آماده کېدل او د فعال ګډون په حق لباندې هیوادونه نور هم هڅه کوي. امریکا هم هڅه کوي. خلیلزاد راغلی وو با جواب هم دا هڅه کوي. امکان لري د دې خاطر څخه چې راتلونکي غونډه داسې یو پایل لرونکي غونډه اوسې د مخه تر هغه چې غونډه تشکیل شي په دواړو خواوو سره ځینې هغه مسایل چې جدي او بحث پر وسی لکه د راتلونکي حکومت او نور داسې مسایل پر هغه باندې باید د دوی دواړه اړخه سره نږدې شي یا توافقاتو ته سره ورسیږي تر څو راتلونکي غونډه یو پایله ولري او مشخص جهت تعقیب کړي.
اره صاحب دغه ورستوی بریدونو د خونړیو بریدونو کابل کې او لوګر کې د سولې په پروسه باندې ستاسو په نظر څومره تاثیر کړی؟
یقینا هر تشنج د سولې پروسه باندې تاثیرات لري. خو په مجموع کې باید وویل شي چې د سولې بهیر باید د ډیر جدي او جلا د دغو مسایلو څخه تعقیب کړی، ځکه په افغانستان کې دا څلوېښت کال هم دغه مسایل شته. دغه خلک چې اوس دلته په حکومت کې شریک دي د مجاهدینو په نامه، دوی هم یو وخت دغه پولي باغ مومي و، د افغانانو دا ټول په توغندي ویشتل، انفجار نه پکښ کول، به حساب انسانان پکښ کې وژل کېدل. خو بهتره خبره دا ده چې د ناندریو د څیرلو پر ځای باندې د سولې بهیر ته د علمي کلارې ته توجه اړینه ده، او هغه باید دغسې تعقیب کړل.
آره صاحب، وروستۍ پوښتنه، د پاکستان پوز په طالبانو باندې څومره نفوذ لري؟
دا یو عجیب سوال دی. دا موږ خو دغه کلونه کلونه دا شل کاله دغه خورج یو چې یو خوا نارې وایي چې دا د امریکا او د امپریالیزم همکارانو، نه پوهېږم څنګه او څنګه، بله خوا نارې وایي چې دا د پاکستان مزدورانو د آی اس آی تربیه سي، او دا هغه کسان چې پخوا د هغه آی اس آی و د پاکستان سره تنګا تنګ روا ترلود، او شاید اوس هم سره ولري، هغه هم ناری وی چې طالبان دی او پاکستان دی. زه فکر کوم چې افغانان باید اصلي نقطې ته متوجه شي. دا کوم مهم خبر هیواد، هر همسایه، هر څوک چې وی وخت چې ضعیف شي، هغه خانه خا کوشش کوي چې څنګه یو څه ګټه پورته کړي. موږ باید دې ته توجه وکړو چې خپل مشکلات حل کو، پر ځای دې چې نور هیوادونه پر بل وبولو، یا یو بل د یو بل پاجا سوسیو په چیو سیو چې شمو ته هم کو. دا لکه المر دا چې خبر دی چې په افغانستان کې داسې هیوادونه شکیل دي چې دلته ځینې افغانان همکار دي ورسره، که ایران دی، که پاکستان دی، که امریکا ده، که انګلیس دی، که جرمن دی، که چین دی، که روسیا ده، دا ټول دلته خپل اقمار لري. دې کې شک نشته. په دې څلوېښت کلنه جګړه کې دلته حالات داسې راغلي وه چې ځینې هیوادونه مستقیم شکل شول، ځینې غیر مستقیم شکل شول، ځینې د افغانانو په وسیله باندې خپل اهداف دلته منځته وړه. اوس هغه وخت راغلی دی چې دغه ناندري نور باید ارزیابي نشي چې پاکستان څومره تاثیر پر دغه باندې طالبانو. دې کې یقین دی، هېڅ شک نشته چې پاکستان مؤثر هیواد دی پر طالبانو باندې، او یوازې پر طالبانو باندې نه. تاسو ویل ده دا څو ورځې د مخه څخه دا د افغاني تنظیمو مشران یو یو پاکستان ته ور وبلل شو، او هلته یې د لوړو مقامات سره د صدر اعظم په شمول ملاقاتونه وکړه. پر دغه باندې هم پاکستان تاثیر لري.
د سیاسي او امنیتي چارو کارپو عبدالباری عارض وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ختیځ نورستان د غرنۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وای ولایتي اداره له دوی سره د بیا رغونې په چارو کې د مور مېرې چلند کوي، او پرله پسې له پامه غورځوي. دوی داوا کوي چې ولایتي چارواکو تر ډیره په پارون او واما ولسوالیو تمرکز کړی، او د دې ولایت لری پرتی سیمې بالکل ترې هېرې شوې دي.
کامدیش او برګمټال د نورستان هغه دوه لری پرتی ولسوالۍ دي چې خلک وایي په تیرو شلو کلونو کې په سیمو کې د بیا رغونې ډېرې لومړنۍ پروژې هم نه دي عملي شوې. دا دواړه ولسوالۍ د نورستان له مرکز پارون لری پرتی او غرنۍ دي. د برګمټال اوسیدونکو محمد طیب د خپلې ولسوالۍ د هغه کندو کپر سرک شکایت کوي چې روختون ته د یو ناروغ د رسول لپاره پرې په ورځو مزل ته اړتیا ده.
خو سرکونه ډیر خراب دی تر برګمټال پورې، برګمټال نواخلا تر پیښورکه قریا پورې ډیر خراب دی. دا کوم چې مرزونه دي دا انتقالول نه، گاڑی ستا چې گاڑی پیدا سي چې دو ورځ کې رسو، گاڑی پیدا نه سي درې ورځ څلور ورځ په پیاده برسي ګدل.
محمد طیب وای برګمټال کې نه روختون شته، نه خونځي ودانی لري، او نه هم د ژوند نور یا سانتیوی. د کامدیش ولسوالۍ وسیدونکو عبد الفتار ته ویل دوی ته په تیرو شلو کالو کې داسې کوم کار نه دی شوی چې په برکت د ژوند لومړنۍ ستونزې حل شي.
او نو سازیو بازسازی چې کوم کارونه دی هغوی د زمینه مکمل مساعد دی، کومل لخوا دغه مسایل ته رسیدګي نه دي شوی. دلال باد نه تر بریکوټه پورې یو من په سر دیرش افغانۍ اخلي، او بریکوټ نه دیزه پورې جالبه ده چې درې سوه افغانۍ اخلي. د دې وجه نه تقریبا ګرانی بیخي زیات شوې ده، زموږ ملا بیخي مات شوې ده، فقر سره خلک مواجه دي او بیکاری سره مواجه دي.
محمد طیب او نور نورستانیان وای هر څوک چې په یو سیمه کې په دنده ګمارل کیږي باید په هغه ټوله سیمه کې د متوازن خدمت کولو هوډ ولري. دوی د نورستان ولایتي چارواکي تورنوي چې یوازې د پارون شاوخوا سیمو ته پاملرنه کوي او لري پرتی ولسوالۍ هیرې کړې دي، خو د نورستان چارواکي وایي دوی ته ټول نورستان د یو لاس ګوتې ښکاري او هیڅکله هم توپیریز چلن نه دی کړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل په کامدیش او برګمټال کې د وسلوالو طالبان لخوا د آبادۍ کارونو سره مخالفت د دې سبب شوی و چې دغه سیمه کې د بیا رغونې پروژې عملي نشي، خو چې د په وینا حالات ښه شوي ولایتي چارواکو هم په کې د بیا رغونې او آبادۍ چارې پیل کړي دي.
برګمټل ولسوالۍ کې عملاً همدا اوس په اتو مکتبونو باندې کار جریان لري. د برګمټل جامع جومات باندې هم کار شروع شوی او همدارنګ د برګمټل کامدیش عمومي لاره 2.5 کیلومتر ترمیم عملاً اوس شروع دی. په کامدیش ولسوالۍ کې په سړکونو باندې کار شروع دی. فل په کامدیش ولسوالۍ کې په لسو مکتبونو باندې کار جریان لري چې درې مکتبونه تکمیل شوي هم دي او په نورو برخو کې هم کارونه جریان لري.
کامدیش او برګمټال د نورستان په ختیس کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ دي چې ډیرې اوسیدونکي وایي د کونړ مرکز اسداباد او یا پارون ته په ورځو له سفر وروسته رسیږي او له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې دوی ته د ژوند یو لړ اسانتیاوې په همدې سیمو کې پوره کړي. په ځانګړې توګه د ښوونې، روغتیا او ترانسپورت په برخو کې دي د مرستې لاس ور وغځوي.
زموږ غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د اختر په درشل کې په خوست کې د څو بے وزلو کورنیو ستونزمن ژوند ته کتنه کوو. د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم بے وزلی زیاته ده. دلته ګڼې داسې کورنۍ شته چې د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي له کبله نه دي توانېدلې چې خپلو کورنیو ته حتی د روژې په ورځو کې لازم خواړه برابر کړي او اوس اختر په مخ کې دی او دوی نشي کولی چې د اختر جامې او نور توکي خپلو ماشومانو ته واخلي. دا بے وزلی خلک لمرستندوی ټولنو او خیریه بنسټونو د اختر په ورځو کې د مرستو غوښتنه کوي.
د خوست ښار مرکزی چوک په ختیځ څنډه کې د یعقوبیو جامع جماعت مخې ته د سرک په منځ کې د تیر شوي ویالې په غاړه لسګونه ناست کاریګر دې ته منتظر دي چې یو څوک به یې د یوې ورځې مزدورۍ لپاره کار ته بوزي. نږدې غرمه د خو د څلوېښت کلن سیف الله په ګډون لسګونه نورو کسانو ته هم ورځنی کار نه دی پیدا شوی. د دیارلس کسیزې کورنۍ سرپرست سیف الله وایي له یوې خوا د کارونو نه پیدا دل او له بلې خوا په ښار کې د توکو د بیو د لوړوالي له امله یې تر اوسه خپلو ماشومانو ته د اختر کالي او خوراکي توکي نه دی اخیستي. سیف الله سوداګرو د انصاف او د احتکار کوونکو په وړاندې د چرواکو د جدي چلند غوښتنه کوي، خو آیا رښتیا هم ټولو سوداګرو د اختر له ځنګړو ورځو په استفادې د توکو بیل وړې کړي؟ دا پوښتنه مې په خوست ښار کې د شهید الله په نوم له یوه هټیوال وکړه. دی وایي د کورونا وبا وروسته په بهرنیو هیوادونو کې د توکو د بیل وړېدو په هیواد کې هم په نرخونو مستقیم اغیز کړی.
زله کورونا وروسته یو دوه هیوادو ته ولاړم چې یې ازبکستان او بل یې پاکستان دی. هلته نرخونه چې زه مخکې تللم هغې په نسبت باندې تقریبا تر نمایو لوړ شوي وو، نو د هغې تفصیل دی چې افغانستان ته کوم اجناس راځي هغه دلته بیا قیمته باید خلک مجبور دي چې خرڅې کړي.
د خوست ولی ویان د طالب منګل وایي له احتکار کوونکو او هغوی چې له آزاد بازار څخه په نسمه استفاده د توکو بیل وړوي قانوني چلند کوي.
د خروالی په چوکاټ کې یو کمیسونم ټاکل شوی چې وخت نه وخت د بازار څخه څارنه کوي او هغه څوک چې د نرخونو د لوړو بیو په برخه کې بې انصافي کوي هغه به تر کلک څارلاندې ونیول شي.
په بهرنیو هیوادونو کې د بیو لوړیدل او په وارداتي برخه کې لا هم د محدود افغانستان پاتې کېدل هغه لاملونه دي چې د اقتصادي کارپوهانو په وینا د توکو بیې به د ډیر وخت لپاره هم داسې لوړې پاتې شي. د خوست شیخ زید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رحمت الله منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نرخونو د کنټرول لپاره د مالیاتو د کمیدو په ګمرکونو او لویو لارو کې د شته فساد د لمنځه وړلو په صنعتي ښارګوټو کې د تولیدي موسساتو ایجاد او له څو هیوادونو سره د سوداګریزو چارو او ترانزیټي لارو خلاصون د حل لارې وړاندیزوي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
سلور بجه او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه. د شپه په موکړې لاندو خبرونو ته چې اسدالله لودین اوروي.
د پاکستان او برتانیا لوړپوړي پوځي مشران په ناڅاپي سفر کابل ته تللي دي. د ارګ دو باوري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا سفر تایید کړی، خو د برتانیا د پوځ د مشر سفر لا رسمي نه دی تایید شوی. په پروان کې د ځای چارواکو په خبره پر عامو خلکو 214 شوي چې لک تر لګه 15 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي کابل ښار کې د طالبانو هغه نه کسیزه ډله نیولې چې هدفي وژنې کولې. بل لور ته د بامیانو د والی دفتر ویلي د دغه ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی مرستیال نیولی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سولیزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یک شنبه وویل چې سرمنشي انټونیو ګوترش په اشغال شوی ختیځ بیت المقدس او لخپل کورنو د فلسطینی کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. او د جاپان صدر اعظم وایي د توکیو د اولمپیک لوبو د ترسره کولو په خاطر نه باید خلک له خطر سره مخامخ کړي. یوشیدی سوګانو وویل هیڅکله د اولمپیک لوبې ورته لومړیتوب نه لري، بلکې په خبره یې له کورونا د خپلو اتباعو د ساتنې په فکر کې دی.
سموګ راغله ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار لوو د مازیګر تر او ورځې د ونې خبريږي. د مازیګر په 2 بجو د ازادي راډیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مازیګر لوو د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار لوو د مازیګر تر او ازادي راډیو اوري او د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي. قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادي راډیو 19 پروګرامونه امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستي راپور. اروپایي هیوادونو د کووید 19 د وبا په خاطر ځینې لګیدلې بندیزونه لري کوي. په دې لړ کې برتانیا کې د کورونا ضد واکسین د بریالي تطبیق په خاطر ځینې محدودیتونه چې مخکې لګول شوي وو لري شوي. په اسپانیا کې هم شپږ میاشتنی بیړنۍ حالت پای ته رسیدلی او په چک جمهوریت او نورو هیوادونو کې هم ورته اقدامونه شوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
بریتانیا چې کرونا په کې تر بل هر اروپایي هیواد غن کسان مړ کړي، تازه پریکړه کړې چې ځینې محدودیتونه کم کړي. د دې کار علت په دغه هیواد کې د کرونا د واکسین بریالۍ ترسره وای کړل شوی. حکومت پرون اعلان وکړ لدی چې تر دې دمه واکسین ښه مخته تللی، ورسره په کرونا د اخته خلکو شمیر او د مړینو کچه راټیټه شوې ده. صدر اعظم بوریس جانسن به نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه لا زیات جزئیات ورکړي. د راپورونو له مخې د محدودیتونو د کمښت پلان په اساس به د مې له 12مې یعنې راتلونکي دوشنبه په سر ټول سالونو کې فعالیتونو ته اجازه ورکړل شي. حکومت له فبروري رئیس چې د بندیزونو د کمولو لپاره څلور پړاویز تدریجي پلان اعلان کړي، د څو میاشتو په موده کې لاکډاون یا خربندي لری کړي. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو لمخي بریتانیا د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې دی چې ګڼ کسان پکې په کرونا اخته شوي. اوس وخت دا هیواد مثبتو پیښو لمخي په ګرد نړۍ کې اوام ځای لري او په کرونا د ټول ټال اخته خلکو شمیرې له 4.5 میلیونه اوخته. له دې ډلې نږدې 1,28,000 کسان مړه شوي. د بریتانیا نور ملکونه سکاتلند، ویلز او شمالي آیرلند کې به هر یو خپل بڼه د کووید 19 په خاطر د لګیدلو بندیزونو د کمولو لپاره لاس پکاريږي. د اروپا په نورو ځایونو کې وروسته له هغه چې یو شمېر هیوادونه د کرونا درېمې څپې وځپل، اوس قرار قرار د بندیزونو د لرې کولو هڅې کېږي. هسپانیې د یکشنبې په ورځ شپږ میاشتنی بیړنی حالت پای ته ورسوه او ورسره سراسري د شپې ګرځ بندیز او له یوې بلې سیمې ته په سفرونو باندې محدودیتونه کم شول. سره له دې چې د رستورانتونو، غونډو او مراسمو په سر لګېدلي محدودیتونه کم شوي، خو چارواکي خلکو ته خبرداری ورکوي چې د دولتي بیړني حالت پای دا معنی نه ورکوي چې په ځانونو پام ونه کړي. هسپانیا کې د کرونا له څه باندې 3,200,000 ناروغانو نږدې 9,000 کسان مړ شوي. آخوا په جرمني کې 1,000,000 کسان په بشپړه توګه واکسین شوي او له ګڼو محدودیتونو معاف ګرځول شوي. په چک جمهوریت کې هم د میل لسمې د ځینو محدودیتونو د کمولو خبره شوې چې پکې په وړو غونډو او یو شمېر نورو دوکانونو بندیزونه کمیږي. د سمندر ها غاړه په امریکا متحده ایالاتونو کې هم د مثبتو پیښو او مړینو کچه مخ په ټیټېدو ده. هلته 55% خلکو لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی. د سپینې ماڼۍ د کووید 19 سره د مبارزې د څانګې همغږي کوونکي جیف زاینز پرون وویل چارواکي د لا زیاتو امریکایانو د واکسینولو په هڅه کې دي. امریکا کې د نړۍ تر بل هر ځای کرونا ګڼ خلک نیولي او مړه کړي. هلته د جانز هاپکنز پوهنتون د نننیو شمېرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمېر 2,28,000 ته په رسېدو دی چې له ډلې نږدې 15,200 کسان مړه شوي. دې خوا د جنوبي آسیا په تر ټولو لوی هیواد هندوستان کې بیا کرونا لا زیاته مخ په خپرېدو ده او د نورو انسانانو ژوند ګواښي. هلته پرون د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ د کرونا له لاسه د مړینو شمېر له 4,000 کسانو واوښت. په ټول هند کې په کرونا د اخته خلکو شمېر څه باندې 2,26,000 ته رسېدلی چې له ډلې څه باندې 2,46,000 کسان مړه شوي دي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري.
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتې مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي. کیسه او نقلونه په ماشوم کې خیر روزنه عاطفي زړسوي او نیکو اخلاق ته پزغر دواده ورکوي. دیوې تعلیمي کیسه په اوریدلو سره ماشوم په دې پویږي چې په ژوند کې له حسین سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې دی ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پستا او خواږه ژبه ورته ویل شي په مغه اندازې اثر ډیر وي. تور پکې داسې و مور ده چې خپل شپک کلن زوی ته دیغه په ماشمانه ژبه کیسی وی
د خو وخت شي یازینه وخت چې هغه زری تنگ شي د تفریح په شکل زورته زینې د ماشمانه کیسی په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورنی احساسات او عاطف امر سره ملوي د زوی ته میغه کیسی کومه چې زینې وختونه د کیسی معمولا د شپې لخورته کوم چې هغه ورته په خاطر غوګمی او ورورو د هم د کیسی په ورودو سره خوب هموري کله د ورځې په جریان کې چې هغه نور کارونه خستکی یاده چې ماشمانه چې هغه سره لوبوي کی نو زغه لزان رکینوما د ماشومانو خوانی قصي بیانوم او د قصير دکمه چې مازویتم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نمره نه کوي چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خرکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاکلمو د کابل ښار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومان لپاره کې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړي، پلرونو موږ ته نه وای کړي او موږ ماشومان ته ونکو. نو په دی لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وای. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وردا غوڅه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تل قصې کولې، خصوصا کله چې تیارې بوا یا برقونه بنول هغه کیسې ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوري د لوسره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پويږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث را منځته کیږي. تاسو پويږي چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده، همدغه سې زمره د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدالت او د قسم کې ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم باس چې الترامنسته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وی چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورک شي. دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي پاملرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم باس پکې دا ده چې ماشوم مطالعه ته هڅي، ماشوم د کتاب او ل کتابت سره آشنا کی، د قلم او کتابچې سره آشنا کی.
کرس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي؟
هغه کیسه چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه لپاره اندرز او نصيحتونه ډکه قصې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیوه قصه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میګي قصه ده، د کوتر او د چیشي قصه. دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم قصې ویل کیږي اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یاد یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وی. دغه قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړی، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم ته دا ور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خی غنو کی، څنګه د خلکو خبرو منی، څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي؟
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوخي، هغه به تفریحي بڼه هم لري. خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي، ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولای.
ماشوم خپل لوست نشي کوي. کراسو د کیسې دی ویلو ژبه ته په څه رقم ژبه باید ویل شي؟
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، هغه ژبه ده چې ماشوم پی پوي، یعنی هغه د لوی د پاره نه دی، نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم تی خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډیر تاثیر ولري کلی قصې لاخه.
پرته له شکه مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او دی نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطن په غټانو تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډیر ځله د منختی وړ نه وي یا څوک یې نه مني در سره. که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لوری ورکړئ، بهترینه وسیله چې دغه د مطالعې ده، د کتابت ده، او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې در سره مني او په ډېرې اسانۍ مني. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي، بهترینه مسله چې د هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده، کیسه ایز ادب ده، او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي.
روپان په دې باور دی چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لری کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مو کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي.
قدرمن دوستانو، په دې هیله چې ماشومان ته روزنیزي او د هغوی په خواخه کیسی ووروي، د هر ماشوم لپاره خبرونه پاتې رسبو. تربیه خې چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د لوبو له میدان یوه بلی ونیزي خبرونه ته مرکلې کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وو وسی پروانه خبرونه کې با د زابل ولایت د ورزشي فعالیتونو په اړه باندې خبر شي. د دې ولایت د ورزش له مسؤلینو سره مخابري کړي. د پارا اولمپیک یو افغان لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. د غشان به د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل وروسته حال هم درکړو. خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه
ټاکل سوی. نن د تکواندو لوبغاړي زهرا میرزایی له هرات ولایت نه د افغانستان په استازیتوب د جاپان د توکیو اولمپیک سهمې د ترلاسه کولو لپاره اردن ته ولاړ سي. د هرات ولایت د بدني روزنې ریاست مشر جلیل احمد آزادانی ازادي رادیو ته ویلي چې اغلی میرزایی یوازینی افغان نوماند لوبغاړي ده چې په دغه سیالیو کې به برخه واخلي. د ښاغلي آزادانی په خبره اغلی میرزایی په خپلو ټولو ترسره کړو سیالیو کې تل د میدان بریا ترلاسه کړي او هیله مندسته چې د جاپان د توکیو د اولمپیک دغه سهمیه هم د افغانستان لپاره ترلاسه کړي. په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان لپاره د یو بل کوربا کرکټ لوبغاړي په ورکولو او یاد هیواد ته د لوبغاړو د ویزو د ستونزو د حل په اړه بحث او خبرې ترسره شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دوشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې د کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزی د متحده عربی اماراتو د سپورت ادارې له مشر سید عبدالغفار حسین سره په لیدنه کې پر دغو موضوعاتو خبرې کړي دي. د ښاغلي په خبره ډیر کل افغان کرکټ لوبغاړي د عربي اماراتو د ویزو په برخه کې لستونزو سره مخ وي. نو مړی وایي چې ښاغلی یوسفزی او مال پلاوی د متحده عربي اماراتو د سپورت ادارې له مشر سره په کتنه او خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورزش په ځانګړي ډول د کرکټ په برخه کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړی دی.
زموږه ازادي رادیو ناوري د زابل ولایت د ورزش مسؤلین په دې ولایت کې د لوبغالو د کمښت یادونه کوي. دوی وایي په دې ولایت کې تر 15 بیلابیل ورزشي ادارې فعال دي خو لوبغالي نشته، او د غشان زیات شمیر ورزشکاران په دې ولایت کې خپل ورزشونو ته ادامه ورکوي. د دې ولایت د ورزش لامر محمد وایس عزیزی سره می خبرې کړي.
په زابل ولایت کې خو 15 فدراسیونه فعال دي، فوټبال، والیبال، کیک بوکس، ویشو، کشتی، سامبو، داسې رشتي دي چې په زابل کې فعالیت لري. فوټبال دلته زیات مینهوال، د ویشو رشته هم زیات مینهوال لري په زابل کې.
همدغه دا کومې رشتې چې تاسو یادې کړي په دې برخه کې لږ تر لږه څومره ورزشکاران لري، څومره امکانات ورته برابر دي؟
په دغه کې د فوټبال په رشته کې تقریبا 1500 ورزشکاران لري، او په ویشو کې تقریبا تر 800 تر 800 پر شاوخوا داسې ورزشکاران ثبت او رجستر دي. نور رشتو کې هم زیات ورزشکاران لرو. تر روژې مخکې موږ د بند کمال خان په ویاړ باندې سیالی جوړ کړی وی، چې هغه د فوټبال سیالی وی، د استانبول کورش رشتي سیالی وی، همدارنګ د کیک بوک سیالی دغه په لاره چولی وی، د سیالی پای ته ورسېد.
تاسو فوټبال او د وښو په برخه کې د ډیر شمیر ورزشکارانو یادونه وکړه، او طبعا لایق ورزشکاران بلري، خو کله چې په ملي کچه باندې سیالي کیږي د زابل لوبغاړي ډیر نه ځلیږي، څه فکر کوي علت څه دی؟
د وښو پرشته کې خو موږ لاسراوړنې زیات دي، هلته ملي مسابقو کې اشتراک کوي. پاررشته کې موږ مرکز ته د ملي مسابقو لپاره ورزشکاران لرو، لاسراوړنې لري. د فوټبال په بخش کې کوم خاص دغه نه لرو، خو فوټبال دلته موږ داسې سټیډیم نه لرو چې د امریتي د فوټبال فدراسیون دخوا نو مشکلات شته. داسې یو سټیډیم دی چې هغه مربوط شخمتی لیسې د معرب مربوط دی، چې هلته اوس مشکل ټورنمنټونه په لاره اچو او سرټیفیکټ سره کیږي.
تاسو د سټیډیمونو یادونه وکړه، ما مغوښتل په همدې برخه کې پوښتنه وکړم. د فوټبال په برخه کې سټیډیم نه دی موجود، په کومو کومو برخو کې لږ تر لږه په سټنډر برابر لوبغالي لري؟
دلته خو سپیلن د جمنازیم شروع دی، او فوټبال په بخش کې موږ د غنل روز موږ د وزارت سیاسي د خاصه یو پروژه ده، لزر نفری سټیډیم سي ډیزاین نقشه او بودیجه منظور شوې ده، قراردادي ګټل ده، ان شاء الله تعالی کار به شروع شي. او یو سټیډیم ده چې دغه د معرفت مربوط ته تاسو مشکل مسابقات دایرو، د کرکټ سټیډیم څه هغه تکمیل شوی دی. نو دا سي د فوټبال فدراسیون د خاصه هم تل تجربه زمکه ورکړې ده، سي وست هغه کارم شروع کیږي. فوټبال فدراسیون خپل مسارف باندې زابل کې کمپلیکس دغه جوړي د فوټبال سټیډیم مجمنظم.
ځینې ولایتونو ورزشي مسؤلین شکایت لري چې د مرکز لوري نه د ولایتونو په کچه باندې په ځانګړي ډول د بودیجې په برخه کې د مور او میرې چلند کیږي. تاسو په دغه برخه کې څومره اندېښنه لرئ؟
موږ ولایت ته خو کوم خاص بودیجه نه ورکول کېږي، اصلا کې ریاست عمومي ته دولت دونه بودیجه نه ورکوي، د خپل بودیجه مصرفول هم نسی. تیر کلون کې د 15% د بودیجه مصرف کړو، نو التم داسې سم دغه نسته چې مثال د خپل بودیجه مصرف کړي. ولایتو سره بعضي ولایتو ته بودیجه کم ورکوي، بعضي غټ ولایتونه دي درجه یک ولایتو ته زیات بودیجه ورکوي، او هغه امکانات هم زیات لري. مثال تجاران لري، شرکتونه هلته زیاته همکار دغه کوي، سپانسری دغه کوي، مثال د ټیمو سره ټورنمنټونه جوړ کړي، همکاري وکړي.
عامر صاحب، تاسو د ټورنمنټونو او د په ځانګړي ډول د ملي سوداګرو یادونه وکړه، خای په ځینو ولایتونو کې همکاري وکړي، ستاسو په ولایت کې د سوداګرو همکاري څومره ده د ورزش په برخه کې؟ له ورزشکارانو سره چې دوی سپانسر کړي، بیلابیل سیالۍ سپانسر کړي، تاسو دوی تشویق کړي دي؟
موږ خو داسې ولایت خاص تجارانو دغه نه لري، دلته بعضې ټولنې دي چې رانا مدونی ټولنه، زابل مدین ټولنه، داسې ټولنې دي چې اکثره ټورنمنټونه موږ ته هغه جوړي، هغه زیاتې همکاري کوي په دغه بخش کې. نو تجارو بل چا راز مشترک همکاري نه ده کړې، فقط دا ټولنې سره موږ سره همکاري کوي.
او بل موضوع کورتره شو د نام نه د یوشمیر ولایتونو کې نام نه په ورزش باندې سویره غړولې دي ورزشکاران چې هغه په لور پروت ولسوالیو کې هغه عموما خارونو ته نشرات لې یا د خار ورزشکاران ولسوالیو ته نشیت لې زکتل لګد بلا بیل مسابقو لپاره په زابل کې وضعیت څنګه دي
د ورزش په بخش کې خو تر اوسه پورې داسې کوم مشکل نه ده پېښ شوی زموږ ورزشکاران اکثر وخت ملي مسابقو ته ځي کابل کندهار لور لویه لاره ده نو پر دې باندې را شو کړین دي بېرته له کړي دا ورزشکاران دي ولسوالۍ زموږ ته ورزشکاران راځي دلته موږ مسابقات دایره وو کوم داسې چا مشکل نه ده پېښ شوی نه چا موږ ته مثال اختار کړی سي دا داسې دی
دنجونو ټیم هم لری په بلا بیلو رښتو کې لوبډاله لری
د ماری په بخش کې لرو نو د سترنور په لیست
د زابل ولایت د ورزش امیر محمد وایس عزیزی اوس هم د پارا اولمپیک افغان لوبغاړی محمد نعیم یوسف زید خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي
نوم یې محمد نعیم یوسف زید او په وزن برداری بخش کې هم ترانه او په پینګ پانګ کې هم او په نشانځلي کې هم تمرین کو چې موږ د پارا اولمپیک غړی یو پارا اولمپیک کې موږ کولای شو چې مثلا یو رشته دوه رشته درې رشته کې تمرین وکړو او انتخابي رشته چې زما وزن برداری ده په وزن برداری کې لاس تراوړنې هم سنان لرم په پینګ پانګ کې هم سنان لرم او افغان په نشانځنی کې دغه نخوښتونه کې پنځ غانه په نوم باندې ده مشهور ده نو هغه کې ملمړی مقام ترلاسه کړی ده ورزش هم خو ډېر په خوانه شروع کړی وو بیا څلور کال کېږي چې رسمي ورزش مې شروع کړی او زما د خوښي ورزش دی وزن برداری دی او د تر څنګ نور ورزشونه هم کوم خو زما خپله د خوښي وړ ورزش دی همدا وزن برداری دی نو مسابقې هم په همدغه پارالمپیک بخش کې کړی نو لاسته راوړنې هم راوړي دي یوازې نه په وزن برداری کې په دې دوه نور رشتو کې چې زه تمرین کوم په دې کې مې لومړی مقام او دویم مقام هم د وزن برداری په دغه کې اخیستی دی د ورزش تر څنګ زه په خپله په یو شخصي تلویزیون کې کار کوم د تخنیک په بخش کې ما په پروډکشن کې د غږ په بخش کې ما مسؤول یم د غږ او د دې تر څنګ مې د ټکنالوژي طبي رشته هم خلاصه کړې ده او په دی سینا شفاخانه کې صدري بخش کې البته راتوار کې مې درې کال تم کار کړی رضاکارا نو دا د کورونا له وجې نم دا فلحال هغه د شفاخانه کار پیښه ده د تلویزیونی کار او د ورزش کار پورې هم دا وسم کوشش کوم لګې خپل کار باندې زما رزو دا ده چې د همدې ورزش په برخه کې او د خپل هغه کم درس موبایل د طب په بخش کې پدغه کې نورم پرمختګ وکم او د خپل د ملت لپاره خدمت وکم او همیشه د خدمت جوګه وسم خپل خلکو ته او صحت مند وسم د تمرین د لارې نه چې صحت ورکول هر څه د الله په لاس کې دی خو کوشش کوم چې د تمرین د لارې نه خپل وجود تعلیم وکړم
د آی پی ایل په اړه مو رښتیا معلومات واوریدل درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونې د لوګو میدان ورزشی ونی ز خبرونه پاتې رسیږي تر بلې خبرونه پورې مو په لوی او بخون کې سخت نسپارم هر چرته چې یاست رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
وایا پلاس کی جے دسرو بولو بول چے وی کیا کر را چے وی کیا کر را
پلاس کی دس رو گول پونچے